ته شوه او بل دلیل زما دا و چې کچری مو وړو چې زما دی لپاره په دې لویو مشایرو کې په دې غونډو کې زیاتره وخت سی وی چې یو ډیر عالی شعر وی ډیر ښه شعر وی ډیر لوی شاعر وی هغه خلکو د سترګو نه پټ پاتې وی او یو څوک وی شعرونه ورکه وی کنزل کوي بدره دی وی هغه خلکو په سر کې نه ولې وی شاعر ورته وی ما فکر وکړ چې دې علت څه دی او څنګه دې حالت نه ځان خلاصول شو بیا مې په نورو ژبو کې مطالعه وکړه دغه دورې په نورو ژبو کې تیرې شوي مثلا په اردو کې تیرې شوي چې خلکو لوی شاعرانه پیژندل یو وخت وو غالب به نه پیژندو یو بل به پیژندو فارسی کې تیرې شوي د دې مشکل نه دی راوتلو لپاره بیا د مغې ژبې نقادانو یو کار کړی چې په دې لویو شاعرانو باندې کتابونه لیکلي او ډېر په جزئیات یې ورباندې لیکلي د هغوی د شعر ټولې ښکلاوې تشریح کړي تاسو که په حافظ باندې لیکل شوي کتابونه ولولئ دا د سلګونو نمه اوړي په دې کتابونو کې دغه سیم دي چې لاس جلده شل جلده او لوی لوی کتابونه ورباندې لیکل شوي په ژبې باندې په موسیقۍ باندې د ده په ژوند باندې د ده په افکارو باندې د ده په تمایلاتو باندې یعنې هر چا د یوې زاویې نه ورکتلي زه فکر کوم که په ایران کې یا په پاکستان کې یا زموږ په ګاونډ یا په بل هر ځای کې چې ذوق لوړ دی هغه وجه دا نه ده چې خلک همدغسې پیدا شوي با ذوق دي وجه دا ده چې نقادانو مرسته ورسره کړې د لاس نه یې نیولي د ټیټو اثارو نه یې لوړو اثارو ته ورپورته کړي هغه ورته تشریح کړي هغه دغسې کړي چې د دوی سطحې ته یې ورته راوستلي چې ورباندې پوهېږي زه خو خپله د ادبیاتو په خیر دا بولم چې مونږ تیوریک بحثونه ډېر وکړو او لویې په جزئیاتو وکړو نو په دې اساس ما خو خپله یو ضرورت احساسولو چې دا بحث په جزئیاتو وشي نه پوهېږم لوستونکي
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوری
د بزرگی په باره کې به ممکن ځینې کیسې اورېدلې وي په دغو کیسو کې یو شمیر عام دي لکه دا چې بزرگ ته یو څوک راغی وغیو بزرگ څنګ ته وکتل لاس یې اوخت کړ د وریجو غوښو غوره یې مسافر ته کېښود او یا دا چې په بزرگ سخته راغله والوت په ټکنده غرمه کې په امسا څو ځله ځمکه وټکوله د اوبو چینه په سارا کې جاری شوه خو ابوسعید ابوالخیر چې ستر عرف تیر شوی دا د بزرگۍ نښې نه بولي وږمې رشیدي ته به غوږ شو دا ځلې درې لنډ لنډ حکایتونه راوړي په سر کې به د ابوسعید ابوالخیر نقل راته ولولي
بزرگی ابو سعید ابوالخیر ته وویل شول چې یو څوک پیژنو چې په اوبو باندې ګرځي ابو سعید وویل دومره لویه خبره نه ده ځینې مرغان هم په اوبو باندې روان وي هغوی ورته وویل یو څوک الوزي ابو سعید وویل مچان هم الوزي هغوی وویل یو څوک په شیبنی مکی لی وخاره بل ښار ته رسیدلی وي ابو سعید وویل شیطان هم د سترګو پر اب کې له مشرقه مغرب ته رسیږي دا چارې چې تاسو یاد کړې دا یوه هم د کرامت نښه نه وه کرامت او بزرګي دا ده چې یو څوک د خلکو په منځ کې کینی پاتسي زملي له خلکو سره یې راکړه ورکړه وي له هغوی سره یو ځای وي او په عین حال کې د خدای له یاده هم یوه شیبه غافل نه وي حقیقت لارا یو مرشد لخپل مرید سره په لای مزل کاوه په لارا یو سپینګری په مخبره غی چې د غم او تشویش دوریا په مخ پرتی وی سپینګری ورته وویل پیر صاحب یو پوښتنه درنه کوم خدای ته به څنګه رسم مرشد ورته وویل سات تیروا خوشالی کوا مرشد او مرید چې څنور مزل وکړ یو مست ځوان په مخ ورغی چې ټوپک په لاس کې و ښکاری کاوه ځوان مرشد ته وویل پیر صاحب یو پوښتنه درنه کوم خدای ته به څنګه رسم مرشد ورته وویل وخت په ساتیره یو ماتیره و ژوند یوازې مستی او خوشحالي ما ګڼه ورسته بیا مرید له مرشد پوښتنه وکړه پیر صاحب خدای ته د رسیدو لپاره خوشحالي او ساتری وکړو که یې ونه کړو زه خو پوه نه شوم مرشد ورته وویل د حقیقت لاره داسې ده لکه څوک چې په ډیر نری دیوال ګامونه اخلي. که لاروی هرې خواته کوږ شي، ته به ورته وایې چې لږ هغه بلې خواته لنګر واچوه. د حقیقت لاره د اعتدال لاره ده. د پښتني هنر یو چا خپل ملګری ته وویل که د دعا کولو په وخت سیګریټ ولګوم پروا نه کوي. هغه ورته وویل زه به څه ووایم؟ دا پوښتنه له یوه عالمه وکړه. هغه عالم ته ورغی او ورته ویې ویل که د دعا کولو په وخت سیګریټ ولګوم پروا خو به نه کوي. عالم ځواب ورکړ پام چې داسې ونه کړې چې بې ادبي ده. د خپل ملګری د عالم له نظره خبر کړ. ملګری ورته وویل خیر، دا خبره سرچپه کیدی هم شي. ورشه له عالمه پوښتنه وکړه چې د سګرټ څکولو په وخت می که زړه دعا ته وشي دعا کولی شم؟ د یو ځل بیا عالم ته ورغی او همدا پوښتنه یې ورنه وکړه. عالم ځواب ورکړ هیڅ پروا نه کوي، دعا په هر حال کې ښه ده.
حکایت مو واورید. اوس د راډیوي کارتون د یوې بلې برخې د اورېدلو بلنه درکوم. زه درنه اجازه غواړم. تر بیا مو الله امان.
په پخوا زمانو کې په بغداد کې یو پادشاه و چې نوم یې ملک وو. یوه ورځ هغه په خپله رامه ګاډۍ کې سفر کاوه او خپل چلوونکي ته یې غږ وکړ.
جمیره، دا نارو جوس نور نشتا دیر خوانده وکه.
بخنه غوارم ال جنابه، همه غورو سای بوتال با.
خدای، دا سفر که ولوله را تا دمره گرانوی.
پادشاه دا کرکی سخه به هر وقت الویلی دل چه خلق پا دیر بعد حالت که پا کرونده که کار کبی.
جمیره، هاگه خلق چوک دی؟ هاگوی دیر به وزله دی؟
هاگوی طور ساسو هم خلق دی علی جنابه.
خدایا، دا خو یو ډیر ګران کار دی چې خلک په داسې یو سخت حالت کې ژوند کوي.
پادشاه پردې کش کړې تر څو هغه خلک نور ونه ویني. خو یو څو شېبې وروسته د هغه ګاډۍ په ډبره وخوته او دروازه یې خلاصه شوه. پادشاه ورڅخه ولوېد. هغه د سړک له غاړې لاندې پټم په پټم غورځېده. کله چې لاندې ورسېد د هغه جامې شلېدلې وې او په خټو کې ککړ شوی و. یو ساتونکي هغه ته کتل.
ته زر بیرته خپل کار ته لاړ شه.
ملک شاوخوا وکتل. هغه د تیګو کانته ښکته شوی و چېرته چې په سلګونو وږي غلامانو کار کوه او ساتونکي چې په لاسونو کې قمچینې وې ولاړ وو.
دا زر هلته ویسا. زه د هغوی له ډلې څخه نه یم.
ښه نو، ته څوک یې؟ ها،
زه د دې ځای پاچا یم.
وادې ورېدل، هغه یو پاچا دی.
ها، زه هم شیخ یم.
زه هم د نایل ملک یم.
بازدنو، که هاگه مخانده ای طول بیر تخپل کارونو تلار شای او تا هم.
ما خودر تا ویل چه زه پاچایم، زه هیچ کلا همستا امر نپر جای که همه پوشوی.
در تا ویم هاگه کانی لدیزای چه خویسا.
نه، زه هاگه کانی پکارا چه که نولم تا پده خبر پوشوی او کنا.
خا، دیر خا.
پا ورتا وقت که پا مانای که طول خلق حیران شوی ول چه پاچا بچیر سوی.
خو وزیر صاحب زه رښتیا وایم، پادشاه صاحب همدلته په ګاډۍ کې ناست و.
ښه نو پادشاه صاحب اوس چیرته دی؟
هغه به هرومرو په کومه ازګاه کې کته شوی وي. هو، همداسې کیدای شي، او کیدای شي هغه به همداسې په قدم وهلو تللی وي. زه ډاډه یم چې هغه به همدا اوس ډېر ښه وخت ولري. وزیر صاحب،
ملک په ډېر بد حالت کې بند پاتې و. وروسته له یوې ورځ څخه له ډېر سخت کار کولو څخه ستړی شوی و. د هغه بستر د تیږې په شان سخت و او په یوې خونه کې له شلو نورو غلامانو سره اوسېده. یو غلام ورته یو ګیلاس اوبه راوړ.
ته اوبه غواړې؟
زه نشم کولی چې ګیلاس واخلم.
غلام ګیلاس د هغې خولې ته اوچت کړ.
هغه ډېره په زړه پورې وه کله چې تا وویل زه پاچا یم.
هو، تا فکر کوه چې ساتونکي به باور وکړي؟
هو، خو زه پاچا یم، زه ملک پاچا یم، باور وکړه.
ته له موږ ټولو سره داسې ټوکې مه کوه.
ګوره، زه درته څه وایم، دا ښه ده چې ته پاچا نه یې. که ته پاچا وای نو کوفته مې درنه جوړوله.
ستا د ځان ټول غړي مې ټوټه ټوټه کول.
هو رښتیا هم زه پاچا نه یم، او زما نوم هم ملک صاحب نه دی، زما نوم امیر دی. کانو ډوډۍ به څه وخت راوړي؟
دا ځوان مې ډېر خوښ شو.
دا سړی خو ډېر ټوکی دی.
د څو ورځو په تېرېدو سره ملک په زندان کې په ژوند کولو پوه شو، او هغه دا زده کړل چې غلام یعنې څه. په هغه باندې په زوره کار کوه.
دا لکه سمې نه دی پاکې شوي.
ساتونکي په ځمکه خپل څښاک واړول.
ته غواړې کوم څه ووایې؟
ملک پوهېده که چېرې له ساتونکو سره جنګ وکړي نو ستونزې به یې لا ډېرې شي. د شپې په کټ کې پروت و، ډېر ستړی شوی و.
او داما، ته څنګه غلام شوی؟ ها،
زما پلار هم غلام و او نیکه مې هم غلام و.
مطلب دې ته غلام زېږېدلی؟
ځینې شتمن او ځینې غلام نړۍ ته راځي، هر څه همداسې دي.
دا خو یې سمه لاره نه ده، د دې کار مخه باید ونیول شي.
هو، خو د دې کار مخه به څوک ونیسي؟ پاچا هغه په کیسه کې نه دی.
ته باور وکړه او داما، پاچا په دې هېڅ نه پوهېږي چې دلته څه څه روان دي.
خو هغه باید پوه شوی وای، هغه د دې مسؤل دی.
په همدې وخت کې د ملک وزیر او د سرتېرو مشر یې پاچا پسې ګرځېدل.
ما یو څه پیدا کړل، ځینې شیان دي.
څه
دا شیان؟
د سرتېرو مشر د پاشا شلېدلې جامې پیدا کړې.
هغه اتمانه دې ځای څخه لاندې غورځېدلی.
هغوی لاندې د تیږو کانته وکتل.
خدایا، دا نو کوم ځای دی؟
د کاڼو مادان دی، چېرته چې غلامان کار کوي.
غلامان؟
یوازې یو کیلومتر له هغوی څخه لرې و او د شپې ډوډۍ یې خوړه. د هغه کاسه له بدمزې او ماشو څخه ډکه وه.
دا کم عقلان، ما ته داسې بې خوانده خواړه نشي راکولی.
دومره بد خواړه هم نه دی که میاشت ورڅخه لرې شي.
ملک یو قاشقه ورڅخه وخوړه.
بس دی نور، زه دا بې خوانده خواړه نشم خوړلی، تاسې پوه شوی؟
او خواړه دې ما ته راکوې؟
نه، هیڅوک باید دا خواړه ونه خوري، دا ډېر بې خوانده خواړه دي.
دا رښتیا وایې، ډېر بې خوانده دي،
دا د سړي زړه خرابوي.
هو، د دې لپاره مالګه پکار ده.
یو ساتونکی د ډوډۍ خوړو ځای ته راغی.
موږ نور دا نه خورو.
تا بیا ستونزه جوړه کړه، هغه وخوره همدا اوس.
خو ته په دې پوهېږې چې دا څه ډول خوند کوي؟ تا یو ځل هم خوړلی دی.
زه نو څنګه پوه شم؟
زه لږ تا ته درکوم.
ملک هغه کاسه د ساتونکي په مخ وویشته.
ته به ته دې ځواب ورکړې.
ساتونکي خپله قمچینه اوچته کړه چې ملک ووهي، خو یو غلام له شا څخه قمچینه کلکه ونیوه. ټولو غلامانو ساتونکی ونیوه او د هغه له قمچینې سره یې کلک وتړه. او له خونې څخه یې بهر وغورځوه. نور ساتونکي په منډه را ننوتل. خو کله چې هغوی غلامان ولیدل چې پاسون یې کړی، په منډه وتښتېدل. په همدې وخت کې د پاشا کسان زندان ته ورسېدل.
هغه زندان همدلته دی.
هغه به د زندان په منځ کې وي.
زه ډاډه یم چې هغه به ښه وي.
ساتونکي په چټکۍ سره زندان ته ننوتل.
هغوی پاسون کړی،
د خپل ژوند لپاره وتښته.
د زندان دننه غلامانو خپله کامیابي لمانځله، او چا چې دا کامیابي هغوی ته ورکړې وه.
له ټوله سره باید همداسې چلند وشي، او سر له همدې شېبې څخه هر څه بدلون مومي.
امیر، رښتیا وایې، موږ باید د پاشا له شر نه خلاصون ومومو.
د هغه سر باید پرې کړو.
نه، یوه شېبه، زما خو مطلب دا نه وه.
د پاشا کسان دننه راغلل. وزیر خپل پاشا ولید.
زما علي جنابه، مونږ ستا لپاره ټول ځایونه ولټول، ته خو ښه کنه
امیر هغه تا دسه غږ وکړه.
او دا ما خپل لاس د ملک پوګی ښی و، خو وزیر یې لاس لرې کړه.
زموږ له پادشاه څخه لرې شئ،
ما کوښښ وکړه تر څو تاسو ته ووایم.
کوم ساتونکی چې هغوی په قمچینه تړلی و ځان یې خلاص کړی و.
تاسو ټول به د خپلو کارونو پایله وګورئ په ځانګړې توګه. ته
هغه ملک ته اشاره وکړه په داسې حال کې چې وزیر د پاچا پر سر تاج کېښود. ساتونکی حیران او چوپ شو کله چې پوه شو ملک پاچا دی.
کپیتانا دا ساتونکی ونیسه، او تاسې غلامان به د دې کار لپاره سخته سزا ووینئ.
خو امنګ په دامنه باور وکه، په دامه ډېر باور وکه.
پادشاه صاحب ته غواړي دوی ته کومه سزا ورکړي؟
پادشاه صاحب
ته غواړي چې زه دې ټولو غلامانو ته سخته سزا ورکم؟ چا چې غوښتل ما ووژني، چا چې په ما چیغې وهلې وې، زه غواړم هغوی ټول وبخښم.
څه
دا څه وایې؟
او تاسې ټول نن شپه له ما سره په قصر کې مېلمانه یاستی.
ساتونکی هیله من ښکارېده.
رښتیا وایې علي جنابه؟
نه، ته به دا خورې.
ملک هغه ته د ماشو کاسه ورکړه.
سمه ده علي جنابه،
زه ډېره بښنه غواړم چې نه پوهېدم زما په پاچاهۍ کې څه روان دي.
او ملک صاحب یو غلام شو. وروسته له هغې پوهېده چې څنګه پاچاهي وکړي. دا هم د یو زرو یو شپو کیسو څخه یوه بله کیسه چې لیکل شوې او وویل شوه.
سل اشاریه پنځه اف ام او منځنۍ سپه دولس شپږ نوي.
په پخوا وختونو کې د منګولیا په یوه لرې پرته سیمه کې چېرته چې هېڅکله بهرنیان نه وو تللي، دوه سیلانیان له هغه ځایه تېرېدل. په یوې لرې سیمه کې چېرته چې هېڅ مخکې سیلانیان نه ول تللي، دوه سیلانیان له هغه ځای څخه تېر شول. هماغه ورځ یو کلیوال چې نږدې هغه ځای سره ښکار کاوه، قاشوغی ولیده چې د لمر وړانګو سره ځلېده. دا چې په یوه لرې پرته سیمه کې ژوند کاوه، قاشوغی هېڅکله هم نه ولیدلې، او په دې هم نه پوهېده چې د لمر وړانګې وروسته له دې چې قاشوغی منعکسې کړي روښنایي پیدا کوي. هغه فکر کاوه چې دا روښنایي به د قاشوغی وي. کله چې هغه قاشوغه وخوځوله، پوه شو چې د ګروپ پسې روښنایي ورکوي. هغه قاشوغه له ځان سره کور ته بېوړه تر څو نورو کلیوالو ته یې هم وښایي. هغه به د قاشوغی روښنایي له یو کس نه بل کس ته اړوله.
وګورئ اوس روښنایي په ما باندې ده.
زما خو هیڅ باور نه کیږي داسې یو شی چې دومره روښنایي ورکوي کله مې نه و لیدلی.
زه پوهېږم دا ډېر ښایسته دی. هی، غواړې یو ځل دا وازمایې؟
ته خو ډاډه یې؟
البته. ها
وایې خلا. مننه.
د بتر ملګري سوخ قاشوغه واخیسته او د هغې روښنایي په ځمکه وغورځوله. یو سپی هلته د قاشوغی روښنایي پسې و تر سوی ونیسي، خو لمر د وریځو شاته پټ شو او د قاشوغی روښنایي ورکه شوه.
دا خو دې خراب که.
ما نه غوښتل داسې وکم، ما یوازې هغه نیولی و.
ما تا ته دا درکړه چې ورسره لوبې وکې او تا دا خراب که.
او زه بخښنه غواړم بتاره، راکه کېدای شي چې زه یې جوړ کړم.
لاس ورته مه وړاندې کوه، ته به بیا هېڅکله زما له توکو سره غرض ونه کړې، پوه شوې؟
په هغه شپه به ترونه شکرې له قاشوغې څخه هم هغه شان کار واخلي. هغه قاشوغه وخوروله، په لاسره یې ووهله، په لاسونو کې یې تاورات وکړه، او بیا ناڅاپه په ځمکه وغورځېدله. ویلیدل چې قاشوغې څخه یو آواز راپورته شو. بټر د قاشوغې آواز ټولو ته واوروه.
له دې نه هغه بل یو ډېر ښه دی.
تا بان چا به چې ډول وهه. ډېر خواشینی شو ځکه ټولو بټار ته کتل. سوخ هم خواشینی و. هغه پریکړه وکړه چې ځان ته له لرګي څخه یوه قاشوغه جوړه کړي. هغه هم غوښتل چې د هغه قاشوغې هم د بټر په شان غږ وباسي، خو هغه شان ونه شول.
څه خبره ده سوخه؟ دا دې هم خرابه که.
راځه چې بدل یې کړو.
نه، زه نه غواړم چې بدل یې کړم.
سوخ د بټر قاشوغه ونیوه.
ته کولی شې چې زما واخلي؟
نه، زه ستا نه غواړم سوخه، پوه شوې؟
هغه ما
درکوه.
دواړه په قاشوغې جنگ پیل کړ. کله چې دواړو قاشو خزان خواته کشوله قاشو په منځ کې کږه شوه.
نه دا تا څه وکړل؟ دا دې راته خرابه که. ما داسې نه غوښتل، که ما ته دې راکړی وی نو اوس به دا ټوله ستا تېروتنه ده سوخه. دا هم ستا له لاسه ماته شوه. دا دې ته زما قاشوقه واخله. زه ستا قاشوقه نه اخلم، پوه شوې؟ سامه ده، زه هم ستا قاشوقه نه اخلم.
سوخ قاشوقه په ځمکه وغورځوله. قاشوغې له غورځېدو سره یو ناشنا آواز پیدا کړ. بټار بیا قاشوغه په ځمکه وغورځوله. قاشوغه له ډبرې سره ولګېده او یو څه هوا ته والوته. بیا بیرته په ځمکه ولګېده او بیرته هوا ته والوته. ناڅاپه له ځنګله څخه یو پړانګ راغی او په کیلي حمله کوله. کلیوالو د ځانونو ژغورلو لپاره منډې وهلې. د کلي تر ټولو سخت جنګیالی چې یو ولنومېده د پړانګ مخې ته له نږدې سره ودرېد. خو مخکې له دې چې پړانګ ووهي، قاشوغه له دې چې په ځمکه یې ټوپونه وهل د پړانګ خولې ته ولوېده. پړانګ د قاشوغې له کبله چې خوله کې وانې شو کولی چې سا واخلي او همالته مړ شو.
زما خو هیڅ باور نه کیږي.
بټار د پړانګ له خولې څخه قاشوغه راوویسته او په ویاړ سره یې پورته ونیوه. د کلي تر ټولو هوښیاره ښځه راغله تر څو هغه قاشوغه وګوري.
او سورتاک
هغې د بټار څخه قاشوغه واخیسته.
زه دا ښکلې او موجوده قاشوغه خپلې قبیلې ته ساتم، ته پوه شوې؟
نه، زه باید دا واخلم. دا زما دنده ده تر څو له دې کلي نه ساتنه وکم. نه، دا باید له ما سره وي، زه موسیقي غږوم.
نه، دا زه غواړم.
نه، دا زه غواړم.
بټار له ټولو څخه قاشوغه واخیسته او لرې لاړ.
دا باید له ما سره وي.
دا هیڅوک له ما نه نشي اخیستلی. دا ما پیدا کړې ده او دا زما ده، او تاسې ټول له دې ځانه لرې لاړ شئ.
اوهو نه.
له هغې ورځې څخه وروسته بټار خپله دروازه بنده ساتله او د شپې به کله چې ویده کېده قاشوغه به یې د خپل بالښت لاندې کېښوده، او کله به چې سهار شو د باندې وته نو هغه قاشوغه به یې په غاړه کې اچوله. وروسته له څو ورځو سورچاک هغه سره خبرو کولو لپاره راغی.
بټاره، زه غواړم له تا سره خبرې وکړم.
دا له هېره وباسه، تا ته دا نه درکوم.
بټار به خپل وخت هیڅ له ملګرو سره نه تېروه، خو دا هغه ته کومه ستونزه نه وه ځکه چې هغه خپل وخت له قاشوغې سره تېروه. خو د هغه ټول ملګري اوس هم د هغه د قاشوغې په فکر کې ول.
ډېر ښه بټاره، ما په دې اړه فکر کړی چې زه څه باید وکړم. زه غواړم د هغې قاشوغې په بدل کې تا ته خپلې ټولې وزې درکړم.
ته په ما باندې ما لنډه وهې، زه ستا وزې نه اخلم.
ولې نه؟
ځکه چې دا زما یوه جادوی قاشوغه ده.
زه تا ته یوه وزه او یوه غوا درکوم.
هی زه ورک شه.
زه تا ته یوه غوا، وزه او ټول چرګان
درکوم. زه تا ته خپلې وهیلې درکوم، خرګوش او خر هم درکوم.
زه خپل کمر بند او بوټان هم درکوم.
ټول دې ځای لاړ شئ. ما تاسو ته وویل چې زه دا هیڅ دا نه بدلوم. دا زما وروستۍ پریکړه ده.
ډېر ښه، هغه وایي چې زه یې نه خرڅوم. بس په دې خو تاسو ټول پوه شوئ. هغه سری وه چې دوی قاشوغه ده، او هغه چې هر سره غواړي ورسره کولی شي. راځئ چې لاړ شو. هغه
ونیسه. هغوی بټار پسې لاړل او له هغه څخه یې قاشوغه واخیسته. سوخ د هغه له لاس څخه قاشوغه واخیسته.
ما واخیستله.
بیا سورتا قاشوغه واخیسته او تابان له هغې څخه غلا کړه.
هغه زما ده، لومړی هغه ما غلا کړه.
تابان مخکې منډې وهلې او بټار، سورټاک، ټال او سوخ ورپسې وو او په کلي کې منډې وهلې.
هله زر کوئ، هغه ودروئ.
هغه
ونیسه. او زما لاس راغله.
نه، ما واخیستله.
دا ما ته ویلی دا زما راکا. خوشیکا ما دا زما راکا. خوشیکا
چا باور نکیده ځکه چې مخکې کلی کې کوم چا جګړه نه وکړي. هغوی ټول سره ټول شول تر څو د هغوی د جنگ ننداره وکړي.
دا زما دا خوشیکا، درته وایم خوشیکا زما دا.
خو کله چې د کلیوالو پام بل خوا وو، یو وړوکی ماشوم له هغوی څخه لرې لاړ.
خوشیکا ای مادا
او په خطرناکه دیوال دی یوې ساخواته په خپړو لاړ
دته خوشیکا زما دا
په پای کې بټار بیرته کا شوغته لاس کړه
ما واخیستلا
په هم دی وخت کې ټول وکتل چې ماشوم نیک دی دی په ساکي وګورځي بټار هې زړه نازړه نشو هغه کاشوغۍ وغورځوله او منډې کړې تر څو ماشوم له ساڅخه وژغوري خوشبختانه په سم وخت کې ماشوم ونیوه خو بیا نږدې دیو چې خپله په ساکې ولویږي تا باندې هغه پخه ونیوه
ته مې ونیولې
خو د ساسنډه وخوایده او تا باندې هم نږدې دیو چې وغورځي په همدې وخت څوک راغی او هغه یې وژغوره خو دا چې د هغه لپاره د دوی ټولو وزن زیاتونو هغه هم په غورځېدو شو بلاخره سور ټاکو یو ول هغوی را ونیول او ټول یې پورته کش کړل ټول ډېر خوشحاله وو او قاشوغه یې هېره کړې وه بټار ویلې چې قاشوغه په ځمکه پرته ده په هماغه ورځ بټار خپل ټول ملګري د سیند غاړې ته راټول کړل هغه قاشوغه یې په لاس کې ونیوه
زمونږ ملګرتیا له دې څخه ډېره ښه ده
او بیا یې په سیند کې وغورځوله هغوی ټول یو ځل بیا یو له بل سره ملګري شول قاشوغه یې له یاده وویستله
خو هغوی پوه نه شول چې قاشوغه د څه لپاره کارول کېږي
هو همداسې او هغوی پکې سکېنول
ښه کیسه وه خو زه د غولک لپاره کاسۍ نه لرم
او زه هم د خپلې ملکې لپاره کوم تاج نه لرم کومې ملکې لپاره مشران وای چیرته چې مجسمې ته خطر ور پیښ وي هلته کومه مجسمه م جوړوي راځئ چې بیا یې جوړ کړو
هی شهرزاد خو به تر ته څه ور پیښ شول
هو کله چې هغه قاشوغۍ سیند ته ګزاره کړه نو هغه او ملګري یې بیرته کور ته لاړل او بیا بټار یوه پنجه په ځمکه ولیده
دیتا وګورئ خو دا څه دی
زه لیدلی شم
دا دا ما پیدا کړی
دا هم د یو زرو یو شپو کیسو څخه یوه بله کیسه وه چې لیکل شوې او وویل شوه